السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نظر دادا شا ملگری ملتنا زما فو نظر که ویست
بل اوریدون که لرو زن معرفی که یه آزادی راژیو ده
زما نظر دادا چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام ته مو زه فريده سيال د سيد بهروز دليري د تخنيکي چارو په سم باندې اختر کړی کو ملګری ملتونه وايي د ښځو په اړه د طالبانو وروستی فرمان په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي او نجونې له نور تشدد سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې نن په یو بیان کې وویل د طالبانو دولسم نمبر فرمان چې د تېرې جنورۍ میاشتې په پیل کې د تطبیق لپاره محاکمو ته واستول شو د قانون پر وړاندې د نارینه او ښځو ترمنځ مساوات له منځه وړي. نوموړي ادارې له طالبانو غوښتي چې د خبرې یقیني کړي چې د افغانستان ټول قوانین باید د ښځو نجونو حقونه کې حقونه خوندي کړي. بل پلو تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو د طالبانو محدودیتونو د ښځو په روغتیایي وضعیت جدي اغېز کړی. ریچارډ بینر د خبرې په خپل نوي راپور کې چې چهارشنبه د کپ یهود شپږمه پارلیف ویب پاڼې باندې خپور شوی او پنجشنبه د هود په موبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په یوویشتمه په بخنې سره په یو شپېتمه غونډه کې وړاندې شي کړي دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې وقته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته هغوی د جنسیت پر بنسټ د تبعیض یو بنسټیز او منظم سیستم رامنځته کړی چې زده کړو، کار او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. د بنټ په وینا دا ډول سیستم د بشریت پر ضد جنایتونو سره برابر دی. راپور زیاتوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور لاله وړاندې د څو لسیزو جګړو بی وسلی او کمو پنګونو له امله کمزوره شوی و خو پر ښځو نجونو د طالبانو محدودیتونه او په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کمښت دغه سکتور لا زیانمن کړی او میلیونونه کسانې له بنسټیزو ژوند ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي دي. نن پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د غوښتنې همدارنګه د افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نوی راپور چې نن خپور شوی دی او سبا به د بشري حقونو شورا ته وړاندې شي د ښځو په وضعیت خبرې اترې همدارنګه دغه محدودیتونو اغېز یو نړۍ په دې برخه کې دغه کوم اقدامات چې کوي ناستې چې جوړوي اغېز کوي که نه کوي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. میلمانه راسره د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګره صدیق منصور او له زده کړو راګرځول شوې محصله سوریا خان دي. تاسې دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. که دواړه میلمانه راسره وصل وي لومړی به له سوریا جانې سره پیل وکړو. سوریا جانې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. لکه څنګه چې تاسو واورېدل نن د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې غوښتنه کړې ده دا کم اصولنامه جزایی اصولنامه د محاکمو لپاره چې طالبانو د جنوري په میاشت کې تصویب او توشیح کړ اوس پلي کېږي، دغې وضعیت ته په کتو باندې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې وضعیت بهتر شوی، په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د ښځو لاسرسی محدود شوی دی. روغتیایي کلینیکونو ته همدارنګه طالبانو په افغانستان کې دغه د رواني او روحي ملاتړ خدمتونو مرکزونه بیخي تړلي دي. تاسې په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ د ښځو او نجونو ژوند څنګه روان ده ستاسې په ګډون؟
سلامونه نیکې هیلې فایده جانې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته او درنې میلمنو ته. فایده جانې که چېرته په عمومي ډول زه وغږېږم، که څه هم مونږ په ښار کې اوسېږو، دا دونه د صحي بخش کې یا هم د ډاکترانو مشکلات یا هم د روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی پیدا کول په ښار کې لږ ذره مشکلات دي نسبت کلیو ته کم دی. نو زه که چېرته په عموماً کې وغږېږم، نو د کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي، د کومې ورځې نه چې دوی دا محدودیتونه زیات کړي دي، پوهنتونونه بند کړه، د ملي شورا یا هم محصلین یې ونه پرېنښوده چې هغوی اکزیټ اکزام ورکړی وی یا هم هغوی د تاسو لپاره مده کې نیولای وای نو قابله ګان بیا ورسته په بند کړل د نرسان چې شوی یا نوې داوی د زده کړې چې په څوم سمستر کې او دا ټولې په بند کړل نو ورو چې دا واقعا په افغاني ټولنه کې چې زه ګورم او موږ ټولې ګورو دا واقعا خبره ده چې د صحي بخش کې چې دا ستونزې ډېرې پخوانه مو یې اوس بی حد زیات شوی ده چون ډاکتران کم شوي دي زیاتره ډاکتران دولتي چې ډاکتران وي هغوی معاشاتو کې کموالی راوړی زیاتره یې پرېښوده خپل وظیفې پرېښوده زیاتره نرسانې وي چې د هغوی وظیفې چې د پنبي دولتي شفاخانو کې وي په کلینیکونو کې وو په لرې پرتې سیمې کې وي د هغوی معاشات دومره کم شو چې د هغوی خپل مصارف نه پوره کېده نو دوی مجبور شو چې دا وظیفه پرېږدي او پرېږده نو انجوګانې چې دوی خپل صحي کلینیکونه درلوده د هغوی مصارف به دوی ورکوله ډاکتران یې بتلل یا هم د ایم ایچ ټي ګروپونه یا هم ګرځنده کلینیکونه چې دوی وو په دوی باندې دومره محدودیتونه زیات شو درست تر بلې د دوی خلق دومره تنګ شو چې اوس انجوګانې هم دوی ته زړه نه ښه کوي چې خپل ګرځنده کلینیکونه وګرځي پخوا ډېر زیات وو په هره ساحه کې به شپږ وو اته تر لسو کلینیکونو به د انجوګانې له خوانه به وي یو دولتي به وه نور به د ټول د انجوګانې له خوانه وو ډاکترانې نرسانې قابلګانې دا ټول د همدوی د خوانه وو خو اوس که چېرته مونږ وګورو په دغه ساحو کې دولت خپل کسان ډېر کم دی او سره کوي چې ته وګورې چې په ټول شفاخانه کې یا په ټول کلینک کې به درې کسان یا څلور کسان ورته دولتي وګورې خو انجوګانې غواړي چې خدمتونه وکړي یا هم خدمت وړاندې کړي یا هم خپل ملت ته شی وکړي خو د دوی محدودیتونه د لاسه دوی نه شي کولی د ښځینهو سره چې دا د دوی مشکلات دا دی ڈاکٹرانی نرسانی یہاں قابل اگر دوی سر بائی چھتا محرام ہوتی گی یعنی مطلب تو فکر ہوکا کہ چھتا تو یو صحیح تا تو یو موٹر کسان پرسنل لے گی دہ ہر یو پرسنل دہ یو ہر یو فیمیل سارا چھتا یا دہ ہر یو خزینہ کارمند سارا چھتا یو محرام تو فکر ہوکی دو موٹر اشوا دو موٹر کسان ہم تا لیگل داغوی بیتر آتاک داغوی تاک داغوی مسارف دا ډېر زیات مصارف ډېریږي نو انجوګانې هم دې ته مخه کړې ده چې ورو ورو په صحي بخش کې چې دا خدمات کم کړي دي چې ته زه څونه ګورم پخوا ډېر زیات وو اوس کم شوي دي پخوا بودیجم زیاته وه بیا اوس چې دا بودیجم کمه شوه په افغانستان باندې یا هم په عموما په ټولو انجوګانې باندې چې وګورو بودیجه کمه شوه په صحي بخش کې د دوی دواګانې دومره نشته دی د دوی وسایل دومره نشته نو دوی مجبور دي چې خپل خدمات هم کم کړي نو په درې پرتې سیمو کې مشکلات به هر ډېر زیات دی ځکه چې په یو سیمه کې چې ته فکر وکړي یو امیدواره ښځه تر څو چې د هغې سیمې څخه د هغې غټ لمنې څخه کلي ته راځي د کلي نه ښار ته راځي نو په هغې باندې کوم مشکلات چې په لاره باندې تېرېږي هغه څوک نه شي ویلی په الفاظو باندې نه بیانېږي ځکه چې په لاره کې یو کس نشته یو کلینک نشته یو ډاکټر نشته یو نرس نشته چې هغې ته خدمات وړاندې کړي نو هغوی مجبور دی تر ښار پورې ځان ورسوي یا هم یو کلینک پورې ځان ورسوي په لاره کې په هغې باندې ډېر مشکلات راځي زیاتره میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هم داسې میندې شته دي چې هغوی رسېږي میندې ژوندي پاتې کېږي ماشومان له منځه ځي نو دغه مشکلات ډېر زیات شته دي په لرې پرتې سیمو کې
ډېرې زیاته مننه سوریه جانې وروسته به ورته راوګرځم منصور صاحب تاسې هم ستړي مشئ پروګرام ته پخیر راغلی که تاسې راته ووایاست ستاسې په سیمه کې کوم ځای کې چې تاسې اوسېږي هلته وضعیت څنګه ده او دغه ستونزې چې سوریه ورته اشاره وکړله د دوا کمښت یا همدارنګه روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی یا محدودیتونه یا د ښځینه او ډاکټرانو کمښت د نارینه وو په برخه کې ستونزې ډېرې دي کلینیکونو کې نارینه څومره دواګانو ته لاسرسی لري د نارینه وو په اړه لږ راته ووایاست او په ټولو کې کومه سیمه کې چې یاست هلته وضعیت څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم تاسې بحث درنې مهربانی ټول همکارانو معزز و اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله بله زه خو په کابل کې اوسېږم او تاسو ټولو ته معلومه ده چې په کابل کې نسبت نورو ولایاتو کلو بانډو ته وضعیت همیش ښه وي ځکه مرکز دی او پاملرنه د هر سکتور مرکز ته وي د نړیوالې ټولنې هم مرکز ته وي او خلک هم اقتصادي وضعیت نسبت کلو بانډو خلکو ته ښه وي د کاروبار مسایل همداراز دفترونو او نورو خو په لویه کې هغه موضوعات چې د میرمنو د ژوند خصوصا د روغتیا او نورو خدماتو په برخه کې دي په دې کې په کلیوالی کچه خصوصا هغه لری پرتی سیمه غریزی سیمه لکه نورستان د پکتیا د لوړو غرونو سیمه د بدخشان او تخار د غراز د هرات او قندار او هلمند سیمو ته که موږ متوجه شو تر بامیان او دایکندي او نورو پورې ستونزې ورځ تر بلې پراخیږي او دغه تاثیرات یوازې د میرمنو په برخه نه د نارینه وو پر ژوند هم تاثیرات لري تر کومه چې د دوا او درملنې موضوعات دي د درملو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرسته ډیره کمه شوې موږ او تاسې ولیدل چې په دې وروستیو کې د امریکې متحده ایالاتو ولسمشر هم اعلان وکړ چې امریکا د دبلیو ایچ او او ځینو نورو نړیوالو سازمانونو نه وزي او خپلې مرستې یا کمې کړي یا تقریبا بیخي بندې کړي دغه راز رسمیت نه پیژندنې پر اساس د افغانستان دغه انزوایي حالات چې د اوسني حکومت په اساس رامنځته شوی یا د حکومت د راتګ نه وروسته دی هم د افغانستان په مختلفو سکتورونو پراخ تاثیرات درلودلي یو شمیر انجیوګانې او یا د نړیوالې ټولنې موسسات یا هم کورنۍ موسسې چې کار کوي د هغې فعالیتونه موږ وینو تاسو ته به بهتره معلومه وي چې هغه مرستې چې د افغانانو په نوم راځي هغه په دقیق ډول یا څنګه چې باید ورسیږي هغسې نه رسي لویه برخه د ملګرو ملتونو د لارې ته راځي یا نورې نړیوالې موسسې د هغوی په هغه اداري مصارفو لګیږي د هغوی په تشریفاتي او د ژوند په سهولتونو یې په هوایي ټکټونو او الوتکو دغه راز په مفشنو موټرو او اوسېدا ځایونو د هغوی په خوراکونو او نورو معاشاتو مصرف شي ورپسې چې یو برخه بیا کورنۍ او موسساتو ته ځي هغوی په هغې کې قرار د اورېدو په لوړه کچه فساد وي ډېری هغه مسؤولین چې د ملګرو ملتونو په ځینو ادارو کې دي یا د هغوی منځګړي چې ځینې پروژې کورنۍ موسساتو ته ورکوي د پراخ فساد له امله د هغې یوه لوړه فیصدي د بودیجې په رشوت او دې شیانو کې مصرفیږي بیا هغه اداري مصارف چې د پرسونل معاشات دي او یا لکه ډاکټر صاحب چې اشاره وکړه د محرم او نامحرم مسله په دې موضوع تقریبا د یو کس په ځای د دوو کسو معاشات او مصارف او ترانسپورټ او د خوراک څخاک او نور لګښتونه محاسبه کیږي بیا هغه د ادمنستریټیو کاست یا اداري مصارف په نوم د غسی د دفترونو مصارف د کلینیکونو مصارف سفری او نور داسې نو په لویا کې که موږ دیتا په دقت سره محاسبه وکړو داسې لکه په وړو کې چې مالګه وي هغه مالګه هم بیچاره ولس ته نه رسیږي نو په دې اساس موږ ویلی شو چې یو خو د یو بام او دو هوا مسایل دي چې که موږ او تاسې د شرعي نظره وګورو یو شمیر سکتورونه دي چې په هغې کې ښځینه شپه ورځ فعالې وي او شته دی دا اوس د پولیسو لیکې که تاسې وګورئ کله موږ جلا کابل نه جلا آباد نه زو راځو یا نورو ولایاتو ته په لویو لارو د شپې هم په چیک پوینټونو کې مېرمنې پولیسې ولاړې وي او موټر ته سر ښکاره کوي که مو موټرو کې چې زنانه وي د تلاشۍ یا د پښتنو درویګنو په نوم د پولیسو په حوزو کې کار کوي د کورنیو چارو وزارت په لیکو کې په رینجرو کې پولیسې وي دغسې د امر بالمعروف په ګروپونو کې ښځینه محتسبین غالبا شته یا به هغه د پولیسو د لیکو هغه وي چې ورسره همکاري وي دغسې په بانکونو کې مېرمنې کار کوي په ځینو نورو ادارو کې مګر د تعلیم او تحصیل مسله چې راځي هلته بیا د میرمنو زده کړې شپږم ټولګي نه پورته بندې دي نه د طب په برخه کې زده کړې شته نه د شریعتو په برخه کې نه د ادبیاتو او د ښوونې او روزنې په برخه کې او نه هم نور هغه ضروري مسایل د قضا په برخه کې که موږ او تاسې ووینو په قضایي ادارو کې د ښځینه او مختلف یعنی محرم مسایل راځي چې په هغې باید ښځینه قاضیان وي بحث ولري او د هغوی دوسیې جوړې شي او تعقیب شي یعنې کورنۍ محکمې باید موجوده وي ښځینه قاضیانې نشته میرمنې کورنۍ شخړې لري، شخصي شخړې لري یا شخصي مسائل لري، کورنۍ محرم او نور هغه مجبور دي چې نارینه قاضیانو ته لاړ شي. د تبابت په برخه کې هم د مرکز خو خدای، مګر په ولایتو کې میرمنې بیچارهګانې د ډېرو ستونزو سره مخ دي، او کله چې بیا لکه د مخابراتو د وزیر وروستۍ څرګندونې اورېدل کېږي، په دې نه یوازې میرمنې، زموږ خویندې میندې، بلکې نارینه علما او ټول سخت پریشانه کېږي چې دا کوم ډول وینا ده چې تاسې په سټیج کوئ. یې د مخابراتو وزیر راځي، بیا د طب او طبابت په برخه کې بس کوي او خبرې کوي، او بیا داسې الفاظ، داسې زشته ورکیږي الفاظ استعمالوي چې میرمنې خو څه نارینه ورباندې باور وکړي، شرمېږي. نو دغسې موضوعات چې سړی اوري چې یو بام او دو هوایي د پولیسو په لیکو کې د شپې هم په چک پوینټونو کې میرمنې ولاړې وي، مګر اترې د مخابرات وزیر پورته کیږي، وایي دي چې ډاکټر ته اجازه شته ده چې داسې وکړي او هغه سی وکړي، نو ولې ډاکټر میرمنو او زموږ خویندو میندو ته اجازه نشته چې هغه زده کړي وکړي، تر څو د میرمنو پوشیده امراض، د هغوی د بدن اړوند ضرورتونه، د هغوی مثلا د زیږون مسایل، د هغوی جنایي مسایل، د هغوی اورتوپیډي مسایل، د هغوی د غاښونو برخه کې، د هغوی مثلا د ستوني او د پزې او غوږونو د امراضو.
وبخښئ تاسو خبرې کوئ، وبخښئ دلته مته یو پوښتنه پیدا شوه، په بخښنه سره زه دلته لنډه یو پوښتنه کوم. منصور صاحب زما غږ زلنده پوښتنه کوم، سرای جان له ډېر وخت نه کېږي چې زموږ پروګرامونو کې په بېلابېلو موضوعاتو موږ سره ګډون کوي او په دې اړه نظر شریکوي. ښایي یوازې ما او سرای ته نه، بلکې زیاتره افغان ښځو ته او نجونو ته دغه موضوع چې تاسو اوس راپورته کړل او ملک څنګه چې انتقاد کوي، د نه یوازې د مخابراتو وزیر طالب چارواکو له دې پخوا ورته څرګندونې کړې دي په سټیجونو باندې او په ښکاره توګه باندې وایي چې په یو ډول نه یو ډول مستقیم غیر مستقیم په تعلیم باندې داسې نړیوالو افغانانو ته ښایي چې ضرور نه ده چې نجونې تعلیم وکړي، خو ډېر کم ډېر کم د افغان نارینه غبرګون سره مخ کیږي. نن تاسو په دې خبرونه کې خای ډېر محدود شمیر کسان نه اوسئ چې د سحکارا د طالبان په حکومت انتقاد کوي. که چیرته ساسي په څیر باندې هر افغان نارینه غږ پورته کړي، او لکه څنګه چې نن تاسو وایئ چې دا خبرې سمې نه دي، که تاسو سره څو نور نارینه ودرېږي،
دا مسله د دې نه ده چې زه ودرېږم یا په حکومت یا د طالبانو په نظام انتقاد کوم. زه په دغې یو بام او دو هوا بحث لرم، او نه یوازې زه بلکې د افغانستان ټول خلک. زه وایم که شریعت اسلام داسې دین نه دی چې هلته د بوسو لاندې سړی اوبه تېرې کړي. په اسلام کې دوه شیان دي، حرام هم معلوم دی او حلال هم معلوم دی. حرام هغه څه دي چې اله العالمین او دغه خوب پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبري هغه منع کړي دي، هغه ټول معلوم دي. او حلال هم هغه څه دي چې هغوی روا ګرځولي او امر یې پکړی، او مسلمانان او د انسانانو د خیرازۍ، فلاح او بقا او پرمختګونو لپاره یې هغه ضرور ګڼلي. مونږ وایو که چیرته د ښځو کار او تعلیم حرام وي، نو یوازې ستاسو سره په بحث کې نه، په اکثرو تلویزیونی بحثونو کې، په سټیج بحثونو کې، د دوی سره په رسمي حکومتي او نورو مجالسو کې چې د ولس او د ولسي بنسټونو سره یې لري، موږ دا موضوع مطرح کړی او په دې جدي بحثونه لرو، او حتی د بحث چیلنج هم ورکړی اکثرو ادرسونو ته چې راځي په دې بحث وکړو. دا خلاص کله چې د دین مسلې نو دین خو زما او د حکومت کې د ناستو چارواکو او ستاسو او د ټول شریک دین دی، او دا خو زما د چا شخصي پراپرټي او دغه نشي کېده. هلته چې ته الهي احکام دي، ته محمدي فرامین دي، ته هم شریعت حکم کوي، دا غینا نه زه تیرې دې شم، نه تاسې او نه باید حکومت ته غینا تیر شي. او څه چې روا دي روا به کنو، څه چې ناروا دي. که چېرې د ښځو کار حرام وي نو د پولیسو په لیکو کې تر نیمو شپو بلکې تر سهاره پورې په لویو لارو په چک پوینټونو کې مېرمنې څه کوي، ولې ولاړې وي؟ پر انجارو کې د نارینه او پولیسو سره مېرمنې څه کوي، ولې ورسره ګرځي؟ که په روغتون کې حرام وي، په کابل کې روغتون کې ولې شته؟ او په د پکتیا او د کندهار او هلمند او بدخشان په روغتونونو کې ولې مېرمنې نشته؟ که د پولیسو په لیکو کې د میرمنو د پاره د کار ضرورت شته، نو د هغه میرمنې چې بیا دغه میرمنه پولیس یې ونیسي، د دې قضایي او عدلي تعقیب لپاره ولې په قضا کې میرمن نشته؟ یا هغه میرمن چې په هماغه ځای کې مثلا ټکر وکړي، خدای ناخواسته موټرې غورځېدلې دي، میرمنې او هډوکي مات شوي، نور مشکلات یې چې راځي په روغتونونو کې، ولې د هغې د ټراما یا د ټراماتولوژي متخصصینې نشته؟ لروی مونږ په کابل وزیر اکبر خان روغتون کې بهترین ټرینر متخصصین لرو، دغسې په ملالۍ زیږون کې، داسې په نورو روغتونونو کې د مختلفو امراضو متخصصین شته. خو سبا چې دوی نه وي، سبا دوی ناروغان شي، په رخصتۍ لاړ شي، یا بله ستونزه ورته پیدا شي، عمر یې زیات شي، تقاعد ته سوق شي، نو زما راتلونکی نسل به بیا څه کوي؟ نن خو زه دومره شته دی، د هلمند نه مورته مېرمنې راځي عملیاتونه کوي، د کندهار او د پکتیا او د بدخشان او تخار او نورستان نه راځي. خو موږ د سبا نسل ته خفه یو، چې زموږ سبانۍ خویندې میندې چې بیا دغسې ستونزو سره مخ کېږي، بلکې دا اوس چې په کلو بانډو کې کومې میرمنې دي او ټولې با حیا میندې دي، همدې ولس میندې دي، همدغه د همدې چارواکو خویندو میندې دي، همدا زموږ استادې خویندې او میندې دي. موږ د دلته په حکومتونو کې په لوړو کرسیو او په چوکیو ناست یو، موږ د په مختلفو ادارو کې کارونه کوو، او د حیا او د عزت خبرې کوو. خو هلته یو میرمن بیا لاړه شي نارینه ډاکټر ته، هغه خپل پوشیده امراض ورته ویلی چې دا د تاسې خویندې میندې یاستئ، تاسې وګورئ چې ډېر محرم مې که د یو چا ورور هم ډاکټر وي، که د یو چا پلار هم ډاکټر وي، په خپل کور کې زموږ د میندو او خویندو داسې امراض شته دی چې خپل پلار ته نشي ویلی، تا چې هغه ښځینه ډاکټرې تم ته بیایي، خپل پلار ته هغه تکلیف نشي ویلی، خپل ورور ته نشي ویلی، حتی ځینې امراض دي چې خپل خاوند ته نشي ویلی، د ډېر حیا او د هغې د نو بیا پردي ډاکټر ته د هغې ویل، هغه چې د پردۍ ژبې ډاکټر وي، د پردۍ منطقې ډاکټر وي، بیا د هر ډاکټر په فرشتهتوب باندې باور ته په کار دی چې هغه ډاکټر څه رقم ډاکټر دی، د هغه اخلاقي معیار څنګه دی، د هغه اخلاقي مکارم څنګه دي. نو موږ وایو چې کله زمونږ میلیونونه خویندې او میندې د پردیو نارینه ډاکترانو سره مخ کېږي، او زما د مخابراتو په مسند ناست وزیر چې یو وخت لوړ زده کړو وزیر هم تیر شوی دی، او د دغه تر هر چا د سبب د طبابت زده کړو ضرورت معلوم دی، د نورو علومو معلوم دی، د قضایي چارو معلوم دی، د ښوونې او روزنې ورته باید ښه معلوم وي، او دی بیا پورته کېږي وایي چې تا ته دا حق درکړل شوی دی چې د اپریشن تھیټر کې دې په میز باندې دا کار وشي، او لاس دې هغه سیمې ته ورسیږي چې د بل چا لاس نه ورسیږي، او که په عام محضر کې درنه یو څوک دا پخته غوښتنه وکړي، ته کېدای شي ونه کړي او هلته دا کېدای شي. یعنی زه فکر کوم چې دا بیخي د یو ملت د میلیونونو میندو خویندو سره جفا ده، که هر څوک یې کوي، که زه یې کوم، که تاسې، که بل څوک، که بل څوک، دغه خبرې د توجیه ول نه دي، دغه خبرې د اسلام د نظر مردودی دي، دغه عکس العمل مردود دی، دغسې مسایلو سره. او که بیایي مونږ په وار وار دا ویلي دي چې هغه څوک دې پیدا شي چې دا حکم یې ورکړی چې زده کړې بندې دي، داسې حکم شته؟ هیڅ نشته. تاسې لرې دا تاسې نړیواله رسنۍ یاستئ، آیا تاسې د میرمنو د زده کړو د بندښت په اړه کوم فرمان تر اوسه پوری لیدلې ده او هم خبر کړی ده چې دغه فرمان دغه غنه او دینیته فرمان په اساس د افغانستان د میرمنو زده کړې بندي دي. تاسو کوم قاطع حکم لیدلې؟ تاسو کوم شرعي فتوا د علماو د ادرس نه یا د امارت د خانه شرعي فتوا شته ده تاسو سره یا مطبوعاتو ته خبره شوې یا امارت خبره کړې ده چې دا دې بندي وي؟ بسم الله زستاسو نه پوښتنه کوم. لرې تاسو؟
نه تر اوسه پورې دا سیت نشته. دا
شفاهي تشته ده د امیرالمؤمنین په نوم چې هرڅه تړل کیږي. بیچاره مشر سړی سپینګیری سړی با عزت از ژوند یې کړی، قاضي پاتې شوی دی، مبارزې کړي، د هغه په نوم دغه شی نو کوي، هغه شفاهي حکم کړی. لطفا یې غږ راوباسئ. بسم الله که هغه لیکل کړي وي، لیکلی فرمان یې صادر کړی، لکه نور فرامین چې د هر څه په اړه راوځي، شاروالۍ د کچالو د پیازو نرخنامه ورکوي، امضا او ټاپه ورباندې. په دومره لویه او ملي مسله کې چې هلته د افغانستان د میندو خویندو د افغانستان د عزت موضوع ورپورې تړلې ده، تاسو خو دغه د هغه مشر فرمان راوباسئ چې موږ وګورو چې په کومو شرعي دلایلو دا بند کړي دي. که د خدای د اله العالمین د خوانه کوم فرمان یا غ بسم الله کې رحم مخته کوي، دا یو تاسو ته نه وایم. موږ دلته په داخل کې پر رسنیو دا خبرې کړي دي، د دوی استاد د حکومت را سره په بس کې ناست وو. که دغه سي کوم حکومت وي، که د وزارت د خوانه وي، که د ولایت د خوانه وي، که د ریاست الوزراء د خوانه، وخت چې دا نشته زه نه پوهېږم چې دا څوک دي چې دای بند کړي دي. ولې بند کړي؟ ولې زمونږ خلک مهاجرتونو ته مجبوریږي؟ دغه اوس چې په ایران کې زمونږ میلیونونه خلک پراته دي، دا چې په پاکستان کې پراته دي، تاسو وګورئ دا بیچارهګان څومره ځورول کیږي. زندانونه د افغانستان د عزت نه زندانونه ډک دي، د افغانستان ماشومان هلته پراته دي، ماشومان پراته دي، میرمنې هلته بچی راوړي، زیږون کوي. زه خو زما دپاره من حیث یو افغان، ستاسې دپاره من حیث یو افغانه خور او مور، د هغه دپاره من حیث یو افغان رهبر او لیډر چې ځان ته وایي، د خدای په مقابل کې به موږ څه جواب ورکوو؟ د دې ملت د راتلونکي نسل په مقابل کې به موږ څه جواب ورکوو؟ د هغه رحمت للعالمین پیغمبر په مقابل کې چې په جګړو او غزواتو کې به د هغه بیبیانې او میرمنې حتی غزو ته تللې او پردي نارینه صحابه به راولل، د امبولانس کار مغوی کوو، د پرستارانو کار مغوی کوو، د جراحانو مغوی کار مغوی کوو، د پردیو نارینه پر هرونه به ګندل د صحابه و شهیدان به انتقالول د جنگ د صحنې نه. په هغه خو زمونږ امهات المؤمنین وي، زمونږ میندې وي، زمونږ مسلمانې میندې وي. هغه زمونږ دپاره په اسلامي نظام کې، په اسلامي ټولنه کې قدوه او نمونې دي. ام المؤمنین بی بی عائشه، ام المؤمنین بی بی خدیجه، دغه سی نور مسلمانې میندې، دغه سی اصحاب بی بیانې، د صحابه کرامو میرمنې، دغه سی مونږ او تاسو چې وګورو، مونږ په دې افتخار کوو چې لومړنې پوهنتون په نړۍ کې وي مسلمانې خور په مراکش کې جوړ کړی دی، او هغه بیا د هاروارد پوهنتون هم هغه کاپي کړی، د اکسفورد پوهنتون هم د هغې طرحه او برنامه او علمیت کاپي کړی دی. مونږ په ابن سینا باندې افتخار کوو چې مسلمان و، مونږ مثلا په نورو مشرانو افتخار کوو، خو ولې نه پرېږدو چې زموږ افغانې میندې خویندې په عزت په ازادۍ، یعنی هغه مشروع ازادي چې اله العالمین ورکړي، د هغه پیغمبر ورکړي، شریعت ورکړي، د هغې په رڼا کې لږ تر لږه هغه کارونه چې ضرور دي. اوس په بازار کې میرمنې شته، بازار کې میرمنې دوکانداران شته، په دې د زما تجارت وزارت افتخار کوي. په بس کې میرمنو دوکانونه شته، دی دوکانداري دی کوي، د قصاب خانو مخې ته دی ولاړي، د یو خورد غوښې غوښتنه او خیرات دی غواړي، زنانوانو مخې ته
مننه منصور صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم،
خیرات دی غواړي. مګر هلته د متخصص ډاکټرۍ په توګه، د متخصص نرسې په توګه، د غاښونو د ډاکټرۍ، د متخصص قابلې په توګه، د قاضۍ په توګه، او د نورو علومو په برخه کې، په دې کې د بیا موږ مخه نیسو. زه فکر کوم چې دا د بحث او تعامل وړ ده. زما غږ په دې حکومت، د دې حکومت په مشرانو دا دی چې که شرعا دغه وي، نو لطفا دا جرأت وکړي. فرمان لري فرمان را وباسي، کده الله العالمین حکم لري هغه را وباسي، کده پیغمبر رحمت للعالمین حکم لري هغه میدان ته کې دنیا ته مخه وي چې ځکه په اساس می د بشهامت او نرغوند بند کړي او لسبم کنه تو کې مسلمانان دي دوی خود خدای د حکم نه تخته نه کوي. میلیونونه قربانی د تاریخ په اوږدو کې د پیغمبر علیه السلام د اصحاب د راتګ نه چې اسلام دې ملک ته راغلی تر ننه پورې همدغه ملت دی چې سر ورکوي په دین قربانی ورکوي دی میند قربانی ورکوي.
مننه منصور صاحب. وروسته به له تاسې په مبخې وروسته به په دې اړه له تاسې واورم چې سره له دې چې دغه ډول وضعیت په افغانستان کې روان دی، په ځینو برخو کې چې ډېره اړتیا ده په ځانګړې توګه باید ښوونځي پرانیستل شي تر څو راتلونکي نسل تربیه شي روزنه وګوري، دا اجازه نشته. خلک څنګه تاسې د وویلي ومه فرمایل چې ښځې په سړکونو باندې شپه پیری کې یو په دې برخه کې کار شته. د طالبانو ځواب درته څه دی؟ دا چې ولی افغان ولس په ټوله کې غږ نه راپورته کوي، یو نیم اقدام کوي په دې اړه برسله تاسې واورم. سره جانې که تاسې راته وایاست دغه انتقادونه چې منصور صاحب وکړل، خی ډېر افغانان یې ولري خو ډېر کم راځي جرأت کوي د ښځو تر څنګ درې، یا ته خپله ښځې کله کله د طالبانو د ویر احساس کوي، او دغه انتقادونه دغه پوښتنې چې منصور صاحب یادونه وکړه د ډېر ښځو په ذهن کې دي. مثلا یو ښځه تلاشۍ کې ګوري وایي چې خو ښوونځی خلاص که پرېږدي چې دغلته یو باسواده ښځه ودرېږي، یا د ښځې د مجبوریت نه استفاده مه کوي چې بله ورځ غاړ شي چې تر شپې ناوخته پورې پیره وکړي. کوي هم دام د ټولنې د کار یوه برخه ده، خو ولې ښوونځي ته اجازه نشته؟ کېدای شي ډېر خلکو سره دا پوښتنه وي. تاسې که د ښځو د اړخ په اړه راته ووایاست، د افغان نجونو پوهه، د افغان نجونو دغه درک د لدې وضعیت څنګه دی؟ دوی دغه ډول پوښتنې راپورته کوي په کورونو کې، یا تاسې چې کله خپلو منځ کې کښېنې همزولې چې راټولېږي، یا په ټولنې کې شته دغه ډول انتقادونه؟
فریده جان یو غره خان، د منصور صاحب سوالونه انتقادونه زه واقعا ډېر خوشحال شوم. ډېر ښایسته خبرې وکړلې. باید چې هر یو افغان، هر یو ورور، هر یو پلار باید چې پاتېږي دغه خبرې وکړي، خو زیاتره چې دا جرأت نشي کولی. ډېر کم داسې انسانان دي چې جرأت کوي، راځي دا خبرې کوي. دغه خبره چې دغه انتقادونه زیاتره وخت پخوا هم په جمهوریت وخت کې چې دا ځینې وختونه چې مونږ په مکتب کې کېناستو استادان به مونږ ته درس تشریح کوله، یا هم مونږ په پوهنتون کې چې استادان به مونږ ته خبرې کولې، یا هم مونږ اورېده چې په لرې پرتې سیمو کې چې دا ځینې کورنۍ داسې شته دي چې اوس به خپلو لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی ښوونځي ته لاړ شي، مکتب ته لاړ شي، یا د مکتب نه وروسته پوهنتون ته لاړ شي. زمونږ په ذهن کې به همدغه سوالونه راتلل. د ټولو نه غټ سوال واقعا په هر یو بخش کې چې دا افغانان یو نه یو بخش کې چې دا ښځینه کارمندان ته ډېر زیات ضرورت لري، که هغه په هر یو بخش کې، خو د ټولو نه زیات چې مونږ ګورو اړتیاوې چې چېرته شته دی هغه صحیح بخش کې مونږ ډېر زیات لرو. یعنی هر یو بخش به خپل ځای لري، خو صحیح بخش کې داسې یو بخش دی چې دې کې د چا خبره هغه کمپرومایز نه شي کېدی. دا مونږ نه شو منلی چې یو ښځینه مریض لاړ شي د یو نارینه ډاکټر ته کښېني، هغه مشکلات، هغه صحیح مشکلات چې دا لري چې بل چا ته نه شي ویلی، هغه لاړ شي یو نارینه ډاکټر ته وایي، دا قبول نه ده. د یو افغان لپاره هم نه ده، یو مسلمان لپاره هم نشته دی. مونږ پخوا به همدغه خبره کوله په مکتب کې، پوهنتون کې، زمونږ به همدغه یو سوال و چې دوی خپل لور ته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي، یا هم پوهنتون ته لاړ شي، خپل ښځې ته اجازه نه ورکوي، یا هم خپل نور ته اجازه نه ورکوي. نو دوی چې سبا ته د دوی په کورنۍ کې یو ښځه، یا مور، یا لور، یا ورېندار، هر یو کس چې مریض شي، دوی شفاخانې ته چې ځي، بیا دوی ولې د ښځینه ډاکترانو پوښتنه کوي؟ پرېږدي چې هماغه نارینه ډاکتران د دوی درملنه وکړي، د دوی مشکلات رفع کړي، همدوی ته ودرېږي. نو بېرته دوی ولې پوښتنه د ښځینه ډاکتره کوي؟ ښځینه ډاکتر هم د یو چا لور ده، د یو چا خور ده، د یو چا مېرمن ده، د یو کورنۍ غړې ده. خو هغوی ته چې اجازه ورکړ شوې ده، همدې لپاره اجازه ورکړ شوې ده چې خپل ټولنه کې د ښځینهو بخش کې، خصوصا ښځو ته، میندو ته، ښځینهو ته چې ده خدمت وکړي. نو چې هغوی اجازه ورکوي خپل لور ته، خپل ښځې ته، خپل خورتا نو تاسو ولې اجازه نه ورکوي؟ دا غټ سوال د پخوانه راهیسې زما په ذهن کې و. خوامم بسونه کړی دي، د ټولو نه پوښتنه کړې ده، خو د دې ځواب تر اوسه پورې پیدا شوی نه ده. خو اوس چې ګورو په دې حالاتو کې واقعا ډېر زیات دا اړتیا نور هم زیات شوې ده. اوس په پردي هېوادونو کې د منصور صاحب خبره چې په ایران کې، په پاکستان کې زموږ افغانان ذلیل کېږي، په جیلونو کې پرتې دي، په زندانونو کې پرتې دي، ښځې دي که ماشومان دي که هم ځوانې پېغلې جنکیانې دي، ولې پرتې دي؟ ولې موږ خلکو ته دا ښیو چې زموږ ملت دونه خوار دی، دونه ضرورت لري دي شي ته چې دوی حتماً باید خپل وطن پرېږدي، بل هېواد ته لاړ شي، په پردي هېواد کې بیا دونه ذلیل شي؟ ځکه چې موږ خپله دوی ته ښیو. اوس زموږ همدغه حاکم حکومت چې ده، دوی ولې دوی خلکو ته دا ښیي چې افغانان حق نه لري چې تعلیم وکړي؟ دوی مجبوریږي د خپل د اولاد لپاره، د هغوی د راتلونکي لپاره، د خپل د ښځو، د خپل د بچو لپاره د دې وطن نه تیریږي، بل هېواد ته ځي. بل هېواد ته چې لاړه، د اروپایي هېوادونو وس دوی نه لري چې ورته لاړ شي، نورو هېوادونو ته هم دا وس نه لري. اسانترینه لاره چې ده د پاکستان او د ایران ده، چې دوی ځان ته فکر کوي چې موږ دلته لاړ شو، زموږ ژوند به خوندي پاتې شي، بچې به مکتب ته ځي او زما لپاره د کار زمینه به برابر شي. هلته چې دوی ځي، دوی ذلیلېږي. ولې ذلیلېږي؟ بېرته همدغه زموږ د خپل هېواد د خلکو د خپل د حکومت باندې سوال راځي. دوی ورته په سپکه سترګه ګوري چې بل هېواد هم ورته په سپکه سترګه ګوري. ته د خپل وطن، ته د خپل د وګړي، ته د خپل ملت عزت وکړه، ته د خپل د خور او د خپل د مور عزت وکړه. بل کس به درته درېږي، د هغې به بېعزتي کوي، هېڅکله هم درته نه کوي. ته چې د دې اړتیاو ته ونه ګورې، ته دې ته ونه ګورې چې صحیح بخت کې زه ډاکټر ته ضرورت لرم، زه متخصص ته ضرورت لرم، زه نرس ته ضرورت لرم، کلینک ته ضرورت لرم، دوا ته ضرورت لرم، لابراتوار کې چې د ښځینه او کسانو ته ضرورت لرم، یا هم په انجینری کې، یا هم په حقوقو کې، یا هم په قضا کې، دې ټول بخشونو کې ښځینه ته ضرورت لرم. نو چې ته داسې فکر وکړې، ته به د پوهنتون دروازه لګوې، د پوهنتون دروازه چې لاشو د مکتب دروازه ورسره سمې لګېږي. ځکه چې راتلونکی نسل لپاره چې روزنه غواړي، دا نسل به تر کله پورې به تا ته خدمت کوي؟ نو اوس چې لس کسان ډاکتران شته دي، متخصص ښځینه او شته ده، سبا ته به دغه لس کسانو کې پنځه کسان به تقاعد کېږي، پنځه کسان به پاتې کېږي. بل موږ پنځه کسان نه لرو چې د دې پنځه کسانو هغه خالي ځای ډک کړي. موږ ته پنځه یا لس کسان چې ده، زموږ ښځینه او نرسان دي، ښځینه او نرسانو کې دوه کسان تقاعد کېږي، بېرته موږ ته اته پاتې کېږي. په دې اتو کې دوه کسان نور نشته چې د دې خالیګا پوره کړي. ولې نشته؟ ځکه چې زموږ د پوهنتون دروازه بنده ده. دلته موږ بېرته فراغت نه لرو، د پوهنتون د محصلین فراغت نشته، د دوی د تخصص زمینه زمینه نه ده مسایده شوې، د دوی د اگزیت اگزام زمینه نه ده مسایده شوې. ځکه چې دوی اجازه نه لري، دوی ورته اجازه نه ورکوي. نو موږ مجبور یو چې هغه کمبود چې ده، موږ د بهر د هېوادونو نه زاري ورته وکړو، یا هم هغوی ته چې ده خیرات نه وغواړو، په جیګ لګښت باندې، په جیګ معاشاتو باندې اغېز نه موږ کس را وغواړو، دلته راشي زموږ ملت ته بیا خدمت وکړي. آیا هغه کس چې راځي دونه پیسې چې هغه اخلي، دوه چنده دي افغان په په نسبت باندې، آیا دومره چې دا افغان د زړه نه چې دا خدمت خپل ملت ته کوي، آیا هغه به وکولی شي؟ هېڅکله هم نه شي کولی. ته په همدې باندې مصارف وکړه، ته دې ته د تعلیم زمینه برابر کړه. نن چې دا فارغ شو د مکتب نه، دا به نور خپل وطن ته خپله خدمت کوي. یو ډاکټر هېڅکله خپل وطن نه پرېږدي، بل هېواد ته نه ځي. یو نرس مې نه دی کتلی چې د هغه به حجرت وکړي، بل هېواد ته لاړ شي. یا هم یو قابله مې کتلی چې هغه تللي بل هېواد ته، هېڅکله هم نه دي. دوی همدغه په همدې مسله کې خوشحال دي، همدغه مسله نه دوی خوند اخلي، ځکه چې خپل ملت ته دوی خدمت کوي. نو ته چې ورته زمینه مساعده نه کوي، ته چې ورته زمینه نور هم ورته دا څومره چې د تعلیم زمینه ورته مساعده او د وظیفې مساعده او دا ټول ورته محدوده کوي، نور هم ورته شرایط سخت کوي. یو انسان په فارسي کې یو متل دی، وایي په دنګ بدنګ آمد بجنګ آمد. نو ته ورته زمینه چې دونه محدوده کوي، هغه ډاکټر، هغه نرس، هغه قابله، هر یو کس چې ولو که وزیر هم وي، هغه خپل چوکۍ پرېږدي، هغه هېواد پرېږدي، کور پرېږدي، بل هېواد ته ځي. هغه ذلت نه د دې ژوند نه چې دا ورته زندان جوړ شوی دی، هغه ذلت ته چې دا مخه خطۍ او خوشحالي ورته کوي چې ما هلته زه ځمه. نو دغه زموږ همدغه غوښتنه کوو چې واقعا که تاسو غواړئ چې د هېواد ته او خپل خلکو ته، ملت ته خدمت وکړئ، نو دغه شیانو ته تاسو فکر وکړئ. که دې شیانو ته تاسو فکر وکړئ، کله یو ملا به نه پاسېږي د طبابت په بخش کې به خبرې نه کوي، یو مولایي به نه پاسېږي د انجینری په بخش کې به خبرې نه کوي. هر یو کس خپل مسلک لري. ملا پوه شه، خپل مسلک پوه شه، ډاکټر پوه شه، خپل مسلک یې پوه شه، انجینر پوه شه، په خپل مسلک باندې هغه په خپل مسلک باندې ښه پوهېږي، هغه په خپل مسلک باندې رسېدلی ده، هغه دونه وخت پرې تېر کړی ده، خپل زړه یې اوبه کړي دي، دونه زده کړې کړې ده هغه مانه ډېر زیات پوهېږي نو زه پوهېږم په طبابت باندې زه څه پوهېږم په انجینري باندې چې زه پوهېږم د هغوی په وخت به زه خبرې کوم انجینر او ډاکټر چې دا په ملا د فوټبال کې مداخلت دی نه کوي هر یو کس چې خپل حق ورسېږي ملت به موسوده وي آرام به وي هېواد او ټولنه به هم پرمختګ کوي د سیالانو سره به هم موږ سیالېږو
مننه سورای جان وروسته به د حل لارو په اړه د لتاسې واورم منصور صاحب که تاسو راته وایاست دغه بحثونه او خبرې اترې چې تاسې کوئ د یاد اسلام په چوکاټ کې چې له دوی نه پوښتې یا ورته نور ټولنیز مسایل چې مطرح کوئ یا طالب چارواکو سره په خپل منځونو کې تاسې نرینه چې خبرې اترې کوئ که طالبانو سره مو دغه ډول بحثونه راغلي وي د هغوی ځواب څه ده تاسې ته؟
بله دغه سې بحثونه اکثر رسمی مجالس هم تر سره شوی او حتی د دوحې نه چې موږ او تاسې د دوحې د مذاکراتو د وخت نه دا موضوعات تعقیب کو دا اگر چې دا مسائل ګوري د نن ورځې اسلامي امارت پورې تللي نه دي دا د دوحې په قراردادونو پورې تللي نه دي دا د نن چې موږ او تاسې په کومه روژه کې قرار لرو خدای پاک فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن در رمضان میاشت هغه میاشت چې قرآن عظیم الشان پکې نازل شوی او د قرآن عظیم الشان لومړنی آیات د سکل 1443 هجری لمریز کال دی هجری سپوږمیز کال دی یا هجری قمری یعنی 1443 کاله د پیغمبر علیه السلام د هجرت شوی خو قران عظیم شان نزول خود هغه د هجرت نه مخکې د هرا په غار کې شوی او ممکن هغه ټول له سوه تل وختالو نن په خواني نو دا شرعي مسائل تر نږدې 1400 پیړۍ کېږي چې دا راغلي په پخوانیو ادیانو یا الهي آسماني ادیانو کې که هغه د عیسویت دین او که هغه د یهودیت دین او که هغه مثلا د بور او تورات او انجیل دا آسماني کتابونه دي که د هغې نه مخکې سل صحایف دي هغه که موږ او تاسې وګورو د آدم علیه السلام د خلقت مسله که موږ او تاسې وګورو کله چې خدای پاک فرمایي چې ملائکو ته ویلي د په ځمکه کې خپل خلیفه هست کوم نو هغوی ورته ویلي چې آیا ته هغه څوک هست کې چې په ځمکه کې فساد کوي او وینې تویوي او موږ ستا پاکي بیانوو ونقدس لك یعنی موږ د دې دغه یو نو خدای پاک ورته فرمایي چې اني اعلم ما لا تعلمون زه پوهیږم هغه څه چې تاسې نه پوهیږئ دلته د پوهې مسله بیا که آدم علیه السلام ته فرمایي چې وعلم آدم الاسماء کلها او آدم ته ټول هغه نمونه چې د دنیا د رهبرۍ او د خلافت او د پرمختګ او د مدیریت او نورو مسایلو اړوند و هغه ټول وروښو ده هغه علم د حضرت آدم علیه السلام نه اوتومات بي بي هوا چې زمونږ استادې لومړنۍ مور ده او هغه زمونږ استادې لومړنۍ پلار د ټول بشریت ته وو او د هغې ځینه د علم ارزښت معلومیږي د هغې ځینه چې موږ او تاسې راځو تاسې د حضرت عیسی علیه السلام مور ووینئ تاسې د بلقیس کیسه په قرآن عظیم الشان کې وګورئ د سلیمان علیه السلام په وخت کې چې په خپله اله العالمین کیسه کې موږ او تاسو ته د عبرت دپاره چې هغه بلقیس ته د هدهد په لاس لیک لیږي او ورته وایي چې یا تسلیم شئ یا جنګ ته چمتو شئ میرمنه پاچای د یوې سیمې نو نارینه وزیران او ټول خپل کابینه او مشاورین دا وغواړي دفاع وزیر ورته وایي چې دا سلیمان لا څوک شو مونږ خو دومره وسلې او امکانات لرو مالی وزیر او نور ټول جنگ ته آماده کیږي خو دغه میرمن خدای پاک د دې میرمنې هغه حکمت او قوت بیانوي دا ټول نارینه او په مقابل کې چې هغه ورته وایي چې نه کله چې ملوک خارونو ته داخل شي یعنی د جګړې په نیت نو خارونه ورانیږي د خارونو با عزته خلک بی عزته کیږي او ډېرې ستونزې زیږي راځئ لاړ به شو اول به دا وګورو د قوت او ظرفیت او زور او توان به وګورو بیا به د هغې نه وروسته تصمیم ونیسو فیصله به وکړو تاسې وګورئ په میرمنو کې قران عظیم شان کې د میرمنو په نوم ځانګړې صورت ده. یو نه څو سورې نساء د میرمنو په نوم ځانګړې صورت، سورې مریم د بیبي مریم په نوم ځانګړې صورت، او دغه څه ډیر مسائل چې د میرمنو د عظمت کیسې پکې دي، د هغوی د استعدادونو کیسې پکې دي، د هغوی د وړتیاو کیسې پکې دي، د هغوی د پاکۍ او پاکلمنۍ کیسې پکې دي. د هغوی مثلا د سورې یوسف کې د حضرت یوسف علیه السلام او د زلیخا کیسه ده، د مهر او د محبت کیسې پکې دي، او د هر یو تر شا لوی بحر الکائل نه لوی حکمت پروت ده. که هر یو چې راواخیستل شي نو زموږ غږ په دې شیوخو په دې مشرانو دا دی چې لا یزال خدای جلاله ثنو وګوري، اولین آیت د اقرا نازل کړي، اقرا بسم ربک الذی خلق ولولا، د خپل هغه رب په نوم چې پیدا یې کړ، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. هغه انسان چې خدای ورته کرامت ورکړی، هغه انسان چې خدای اشرف المخلوقات ګرځولې، دای په علم ګرځولې، انسان نه چې تاسو علم لري کوي محبه کوي، هغه انسان نه پاتې کیږي، هغه کرامت نه پاتې کیږي، هغه اشرف المخلوقات نه پاتې کیږي. د انسان عظمت په دې کې دی چې هغه باید عالم وي. خدای پاک بل دې فرمایي چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي علم لري او هغه چې علم نه لري؟ په دې کې نه راوخځه نه دي جلا کړی خدای پاک، مونږ یې ولې جلا کوو؟ مونږ څوک یو؟ ولې ځان ته دا جرأت ورکوو؟ ولې ځان ته دا قوت ورکوو؟ کوم ادرس نه زخو مونږ غږ دا دی په دې په ټولو.
منصور صاحب په بخښنه سره
وبخښي
دغه پښتني چې تاسو مطرح کړي، نه یوازې د افغانستان دننه کوم کسان چې عالمان دي، ستاسو په څیر یو ورته نور د دین کارپوهان چې په دې مسایلو باندې پوهیږي، طالبانو سره په اړه خبرې وکړي، بلکې د اسلامي نړۍ د هیوادونو نه، اسلامي نړیوال سازمان نه علما راغله او د طالبانو په دغه کار باندې چې نجونې تعلیم ته پریګدی اعتراضونه وکړه، او لوی لوی عالمانو په دې برخه کې یادونه وکړه چې طالبان دغه کار د اسلام سره په ټکر کې ده. خو وخت کم ده که تاسو ته بلندو کې وایاس چې حلارشته د طالبانو سره چې د نړۍ خبرې نه ده منلې، یو توافق ته خلک ورسیږي.
موږ په دوی په خام دغه کړې اوسیم کوو. ګوري الله العالمین فرمایي چې واوفو بالعهد ان العهد كان مسؤولا، او تاسو په خپل ژمنو او وعدو وفا وکړئ، ځکه چې د وعدو په اړه پوښتل کیږي، تاسو به مسؤل یاست، یعنی سوال لرنه کیږي، پوښتنه کیږي، او پوښتنه به څوک کوي؟ الله العالمین به کوي، دغه مخلوق د اشرف المخلوقات به کوي. نو دغه اشرف المخلوقات افغان سره، د افغان خویندو میندو سره چې د شیخ صاحب الدین دلاور په خوله د ټول په مخ کې تاسو په دوحه کې په صراحت سره ویلې چې د هغه ته خوین دورانه پښتنه وکړه د نجونو او میرمنو د تعلیم او کار په اړه، او زه دا دی ورته په صراحت وایم چې د بغدادي شریف نه تر بخاري شریف پورې، او د اول سنف نه تر دکتورا پورې تعلیم د میرمنو حق دی. د لوزدکړو په خانه وزیر هغه شیخ عبدالباقی حقانی اګه په خپل وایي چې علم فرض دی، د ته بیلم فرض دی میرمنو لپاره، هغه به چیرته زده کوي؟ ما سر ترتیب زده چې په پانتوت کې زده کوي، د حقوق علم ورته ضرور دی، چیرته زده کوي؟ ما سر ترتیب زده چې په پانتوت کې زده کوي، د پوهنې علم به زده کوي چې دا اول سنف تر دولسمه هغه تب ته خو هغه میرمنه ورسي، شریعت تقوی ورسي، دا اوس مدرسو ته ځي میرمنه. خو په شریعت پانځي کې چې هغه حدیث او فقه او قواعد او اسلامي شریعت تدریسيږي، اصول الدين فاکولټا چې اسلامي علوم پکې تدریسيږي، د پانتون په نوم بیانشته، د جامعې په نوم شته، د مدرسې په نوم شته، د خوانځي په نوم نشته. نو دلته دا چې اسلام کې ګورې د عصري او غیر عصري علم په نوم هیڅ نشته. الله العالمین عصري او دینی علم په نوم څه نه دی بیل کړی، قران عظیم شان زمونږ استادو د دین کتاب دی. په دې کې د فقهي علومونه د احکامو د شپږ زره اوسو آیاتونه چې مونږ وایو مونږ د شیخ عبدالباقی حقانی سره د نورو وزراو سره ټولو سره دا مطرح کړي چې دغه شپږ زره اوسو آیاتونه 1500 تر 1500 د احکامو آیاتونه دي. ادم د منځ او د روزي او د زکات او حج ټول نه دي. هغه کې د معاملاتو احکام شته، هغه کې د ژوند احکام شته، هغه کې د مریض او مریضداري احکام شته، د میرمنو د امراض او احکام پکې شته، د نارینه او هغه پکې شته، د صله رحمۍ پکې شته، د معاملاتو او د اجتماعي امور پکې شته، د واده خادۍ پکې شته، د نکاح او طلاق پکې شته. هغه ته که مونږ او تاسو دین وایو د شپږ زره او څو نور آیتونه بیا چې شوه هغه دین نه دی. هلته چې خدای پاک تاسو ته فرمایي چې وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، او موږ وسپنه نازل کړي چې په دې کې ډیر قوت او د انسانانو لپاره ګټې پرتې دي. کوم عالم راتلی شي چې ماته دا ثابته کړي چې خدای پاک فرمایي موږ وسپنه نازل کړي ده، یعنی دا کوزه کړم د اسمان نه، دا هیڅوک نشي ثابتوي چې دا د اسمان نه لکه باران راوریدلی.
او منصور صاحب په بخنه سره وخت ډیر کم ده، په لاندو کې راتوي، په لاندو کې راتوي چې اوس څه کېدلی شي لاندو کې لطفا.
لاندو درته وایم چې فقط هغه ځمنه چې په قطر کې کړی ده هغه د عمل وکړي، هغه احکام چې الله العالمین د الله العالمین فرامین دی په هغې عمل پکار دی. د دې نه موږ وتلی نه شو، هیڅوک نه شي وتلی، هیڅوک په جرات دا نه شي ویلی چې حرام دی، هیڅوک په جرات دا نه شي ویلی چې دا ممنوع دی، هیڅوک په جرات داسې فرمان نه شي ورکولی نه یې ورکړی دی، هیڅوک په جرات داسې حکم نه شي ورکولی نه یې ورکړی دی. او نه بې ورکې زه درته دغه ځای نښه درکوم، دا زموږ او ستاسې دا نننی بحث دی. شاهد وی او دا د ټول افغانستان او ټول نړۍ واوري چې په دې ملک کې نه چې په دنیا کې هیڅوک نشته دا جرأت هیڅوک نه لري چې د شریعت د الٰه العالمین د احکام او د زما د رحمت للعالمین پیغمبر د فرامینو په اساس دی د خویندو میندو زکړې او کار حرام اعلان کړی شي. زه وایم چې دغه خدای حلال کړی دی، دا د ټولنې ضرورتونه دي. امهات المؤمنین پرستاری کړي، ډاکټري کړي، استادی کړي، فقهي مسایلو کې برخه اخیستې ده، مجالسو کې برخه اخیستې، په جهادونو کې برخه اخیستې دي. دغه چې زموږ اوسنۍ امهات المؤمنین زموږ اوسنۍ خو مسلمان خویندې او میندې هم دا حق لري، او دا حق باید ځر تر سره ورکړل شي. هغه لومړنی فرمان او که امر ثانی دی، دا د شریعت کې امر اولا او امر ثانی نشته. د الٰه العالمین په مقابل کې هیڅ امر هیڅ فرمان د هغه د فرامینو په مقابل کې ځای نه نیسي. ان الحکم الا لله، نشته هیڅ حکم مگر د یو الله، دا الله تعالی حکم دی چې کومه هیڅ حکم نه چلیږي.
مننه منصور صاحب چې وخت کم د ډېر بدن کور ودان کور ودان کور ودان. سرای جان لندو کې له تاسو یو رم تاسو څه فکر کوي چې حل لار څه ده لندو کې؟
نه حل لار خو په خو مونږ ویلی چې نه حل لار هم دغه چې واقعا علم د خزي او د جنګیانو نه کار کول د خزي نه او د په اسلام کې نه منع شوی ده او نه هم د نوې شریعه چې مونږ غوښتنه کوو. نو همدغه خبره ده چې که چېرته واقعا تاسو د اسلام پیروي کوئ او غواړئ چې اسلامي شریعت په افغانستان کې پلی شي، نو د هغې نه غټ کار دا به بل شی نه چې تاسو د مکتب دروازې او د پوهنتون دروازې لاتې، ځکه چې په شریعت کې هم ښځو ته او انجینکیانو ته چې د تعلیم او کار حق ورکړل شوی ده او په اسلام کې او په حدیثو کې به هر یو شی کې. نو تاسو څنګه تاسو ویلی شئ چې دا حق دوی نه لري؟ یا هم دا تاسو د غربي هیوادونو سره پرتله کوئ؟ شی چې شرعي حق دی هماغه حق دی مونږ ته راکړل شي، مونږ ته نور څه شی نه دی پکار.
ډېر زیاته مننه کور ودان له تاسو دواړو قدر منو. د لسته کړو راګرځول شوې مسلې سوریا خان او د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور څخه چې راغلی په پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه واورېده. ورسو د خبرونې په پای کې اوریدونکو ته لنډه سندره د جاوید امیرخیل د فکر کوم دا به واوري او د سره پروګرام پای ته ورسو. ښه وخت.
شنو ونو سرونا دشنو موت کزم زیرونا کلا بندنستا یما دشنو شنو ونو سرونا شما تو ما دخپ نظر تابان کلاڑ تو ما دخپ نظر تابان کلاڑ او مات دے تو شوند نرمان کلاڑ مات دے تو شوند نرمان کلاڑ دسڑ بازار دیرا توران کلاڑ دسڑ بازار دیرا توران کلاڑ او مات دے تو شوند نرمان کلاڑ مات دے تو